مشال رادیو د ستړي مشي وخت د مازګر درې بجې دي په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ به له تاسو سره یو په دې خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې په ډرون برید کې د مرګ ژوبلې په خبر ایجنسی کې د روان فوجي عملیاتو وروستي حال په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا د قبایلي جرګې او د قبایلي سیمې بجغلونه د بې کورو شوو کسانو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په هکله درته رپورټونه لرو. ونیس او پروګرام روښانه مستقبل هم د دې خپرونې برخه ده. خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی بیگا د شپې د جنوبی وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې ډرون برید د دوه مشکوکو سوال وجدي دي. په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې خبرداری ورکړ چې د دې هیواد په منشیاتو ولاړ معیشت د بیرغونې کوښونه له خطر سره مخامخ کړي دي. سویډن په رسمي توګه فلسطین د یو ریاست په توګه د منلو اعلان کړی. بیگا د شپې د جنوبی وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې ډرون هبرید دوه مشکوکه وسوال وشدې دي. مشال ریډیو سره خبرې کې د پولیټیکل انتظامیه سرچینو د ډرون برید تصدیق وکړې خو البته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وویل. خو ځایي سرچینې وایي د دې برید کې یو کور په نشه شوی چې پکې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي. په ځینو رسنیو کې د وژل شوو شمېره څلور ښودل شوې ده. د پاکستان فوج وایي پرون په خیبر ایجنسی کې د وسوالو خلاف د عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو اته کسان وژل شوي. د فوج مطبوعه ادارې آی ایس پی آر پرون ناوخته یو خبر پاڼه جاری کړه چې وایي د سپین قبر په سیمه کې د دغونشتو پر مهال یوویشت وسوال وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. د دې څخه وړاندې پرون د پاکستان فوج ویلي وو په شمالي وزیرستان کې د وسوالو د لوی مرکزونو خلاف څلور میاشتنی عملیاتو کې عملیات کامیاب وو چې پکې تر یو ول سوا زیات وسوال وچل سوي. خود دي دا به آزاد سرچینو پخلای نه دی کړی او طالبانو ویلي چې د فوج د غسی داوی ردوي. پرون په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلنه د قبایلي مشرانو یو لوی جرګه وسوه. جرګې ته د وینا پر وخت یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ول په کار د چي په سیاسي نظام او پارلمان کې د قبایلي سوچ او فکر احترام وسی.
پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہے.
پاکستان کی دچا ہم زان او مال محفوظ نہ دے او کموں سرنیولی رایوزے شو او د امن د لٹون لپاره کینو نو د پارلیمان د قراردادونو او نه د سیاسي ګوندونو د فکر او سوچ او نه د قبایلو د سوچ او فکر احترام کیږي.
د دې جرګې ګډونوالو ول کټول سیاسي ګوندونو متفق سينو پسمه کی امن را تللای سي. افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ګواکې افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکوي. د پاکستان د فوج ویاند میجر جنرال عاصم باجوا پروند ویلو چې د دوی د امیدونو برعکس افغانستان د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې له پاکستان سره همکاري نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې داوا دا داوا رد کړ.
افغانستان نه وځي په سیمه کې بلکې په ټول نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه قرباني ده. نو دا د تصور نه بیرون خبره ده چې د تروریزم تر ټولو لویه قرباني د راپورټ شي او د تروریستانو ته خپل خوره کې ځای ورکړي. موږ به هیڅ کله اجازه ورنه کړو چې موږ د خوره نه د یو ګاونډي هیواد د سولې ثبات او امنیت مقابل کې یا فرضت باندې استفاده وشي.
جانان موسازی زیاته کړه چې ترګری د افغانستان او پاکستان په شریکه دښمن ده او په کار دی چې دواړه وادونه په ګډه ورسره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د بیرغون لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې خبرداري ورکړي چې د دې هیواد پر منشیات ولاړ معیشت د بیرغونې کوښونه له خطر سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د بیرغونې پر چارو د امریکا په لټون کې ادارې سیګار خپل درې میاشتنی رپورټ نن خپور کړي. د دې ادارې مشر جان سوپکونن مشال لري ټول چې امریکا د منشیاتو پر ضد مبارزه کې په ارباو ډالر ضایع کوي. د وای مورشل اڅه د باندې او اربونو ډالر له مخدره مواد سره د مبارزې پر هڅو ځای کړی دی. هغه وی چې د امریکا په بهرنی چارو دفاع وزارتونو یا د امریکا د نړیوالو مرستو په اداره کې په دې اړه کار کوي. له دغه واقعیت سره مخامخ دي چې آیا دوی په تیرو دالس کلونو کې له مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې څه کړی دي؟ زوایم نه. سیګار په خپل رپورت کې وایي امریکا او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د مخشیاتو پر ضد مبارزه تر ډېره حده لپامه غورځولې ده. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به د ولایتي شوراګانو کامیاب غړي د لوړی مراسم ترسره کوي. د سیمه ایزو ارګانونو مرستیال فرید مامونزی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د لوړی مراسم به په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. د زیاته کړه دا مراسم به په ټولو ولایتونو کې ترسره او په لومړیو 15 ورځو کې به هر ولایتي شورا د خپل منځني انتخابات په منځ کې دوه تنه مشرانو جرګې ته معرفي کوي. سویډن په رسمي توګه فلسطین د یو ریاست په توګه د منلو اعلان کړی. دا د یورپ هغه لومړنی هیواد دی چې داسې یو ګام پورته کوي. نننی اعلان ځکه حیرانونکی نه دی چې سویډن د رواني میاشتې په سر کې داسې اشاره ورکړې وه چې فلسطیني ریاست به تسلیموي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر مارګوټ والستروم نن په رسمي توګه د فلسطین د منلو پر موقع وویل چې دا یو ډیر مهم ګام دی چې د فلسطینیانو د حق خود ارادیت پخلای کوي. کله چې سویډن داسې اراده ښکاره کړه نو اسرائیل ورباندې انتقاد وکړی. یورشلم وای چې دا ګام په منځني ختیځ کې د سولې تړون په اړه هڅې اغیز منې کړی. او رپورټونه وای د عراق په انبار صوبه کې د اسلامي دولت وسلوالو د سونی قبایلو لښته لږه دیرش کسان وژلي دي. ځای چارواکو ویلي دغه وژنې پرون د دې صوبې په هیته نومې ښارګوټي کې ترسره سوي کوم چې د روانې میاشتې په سر کې د اسلامي دولت وسلوالو قبضه کړې وې. د انبار د ولایتي شورا مشر سبا کروت ویل وژل سوي کسان د البونیمار قبیلې غړي دي چې د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د هغو سیمو د بیرته نولو لپاره د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې په تېر اوړي کې دوی منګولو ته غورځېدلي وې. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د کرنسی قیمتونه او د موسم حال له ریاض مسخیل اورو.
نن د زیارت پورس د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.03 روپیه اغستل کیږي او په 1.03 روپیه 45 پیسې خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.65 روپیه 50 پیسې او 1.65 روپیه 50 پیسې. یو یورو 1.15 روپیه 45 پیسې او 1.10 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.10 روپیه او په 1.55 روپیه. د متحده عرب اماراتو درهم په 30.15 روپیه او په 30.15 روپیه. او یو افغانۍ په 1.08 روپیه اغستل کیږي او په 1.02 روپیه خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو شواروز کې بعد پیښور، بنو او کوټه په زیاتره سیمو کې اسمان شین وي خو بعض ځایونو کې به وریځ وي. پیښور کې بعد تودوخه لوړه درجه 21، بنو کې 24 او کوټه کې 44 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
قدرمن اوریدونکو خبرونه بند مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شي. په جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون بریډ کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوې دي. په خبر ایجنسی کې فوجي عملیات دوام لري او فوج ادعا کوي چې په نفتو کې 21 وسلوال وژل شوې دي. په پیښور کې قبایلي جرګې په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مسلو حل لپاره یو موټی شي.
ټول پښتانه اتفاق وشي، بیا د پاکستانیونو اتفاق وشي چې دا خپل مشکل حل کړو. خو دا رنګ د دنیا ټول خلک موږ ته دعوت ورکوو په مرشي اتفاقي نه وګړي د اختلافات جنگونه ختم کړي.
د قبایلی سیمو ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې په فاټا کې په غیر سرکاري او سرکاري تنظیمونو کې دوی ته برخه ورکړل شي.
کم این جی اوز په باجوړ کې یا په فاټا کې کار کوي، هغه این جی اوز کې کم خلک غوښتنې ورته کوي، نو په هغه کې چې لوکل خلکو له پریفرنس ورکړي زمونږ ته په فاټا کې خو کوالیفاید خلک شته.
اونیس پروګرام روښانه مستقبل کې به په امریکا کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات واوري.
یو پرسنل سٹیٹمنٹ دی اور یہ وچڑی آبجیکٹیو پرسنل سٹیٹمنٹ کی تخپل زندگی بیان کی اور مختصات فیوچر میں زیادہ بتابا اللہ کی تاسنگ سروائیو کڑے دا بتخپل پرسنل سٹیٹمنٹ کی گد نکے
نور رپورٹن ہم تاسل اپارا پا دیکھ پاروانے کی لرو اور دلی مہر ہوئی لامشال راڈیو سرو سے کدمر اودونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې 13 شپه نه وخته د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې ډرون بریټ کې د وسلوالو په یو کور دوه توغندي داغلي شوې دي او په سیمه کې حکومتي چارواکو او ځای خلکو د دې بریټ تصدیق کړی دي. نور حال لاسیمه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
د سویلی وزیرستان ستر پونډ غولی وانه را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق بې هوا بازه امریکایي جازونو د شپې دوې بجې د وانه په سیمه اعظم ورڅخ شي برید وکړلې. د برید په دوران شي دوه توغندي وداغل، یو کوری په نقشه کا په زخه یې وویشتلې، چې په نتیجه کښې یې په کور کښې موجود دوه کسان مړه او کور بېخي تباه کړی شه. په وانه کښې د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي او ځایي قبایلیانو د مشال ریډیو په پښتنه د پېښې پخلای وکړلی، خو دا یې ونه شول چې ویشتلی کور د چا او په داغ شه وژلي کسان ځایي کورچاني طالبان دي، دا پته لا نه لګېږي. په وڼه کښې موجود خبریال حفیظ وزیر د دغې بریدال په دا رنګ راکړه. دا د یادوي چې د نهمې میاشتې په اتویشتمه نېټه هم بې اوبازه امریکایي جازونو په وڼه کښې برید کړی و، چې په نتیجه کښې یې دوه کسان وژلي شوي و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
قدرمنو اوریدونکو، د افواج د اطلاعاتو څانګه آی ایس پی آر یو چارواکي نن مشال اډې ته ویلي دي چې بېګا شپې د باړې په سپین قبر سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې اته امنیتي سرتیري او یوویشت وسلوال وژل شوي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې دغه نښته هغه مهال وشوه کله چې امنیتي سرتیرو په سپین قبر سیمه کې د لټون عملیات کول. په دې اړه نور تفصیل له سیمې نه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې بېګا شپه امنیتي ځواکونو د باړې په سپین قبر سیمه کې د وسلوالو پر ضد لټون عملیات کول، چې په ځینې ودانیو کې د مخکې نه ناستو وسلوالو پرې د لویو او وړو وسلو سره بریدونه وکړل او دې سره سمدستي دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر ناوخته پورې یې دوام لرلو. دوی وایي چې د دغې نښتې په نتیجه کې اته امنیتي سرتیري ووژل شو او په ځوابي کاروایۍ کې خواوشا یوویشت وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دې پېښه کې ځینې امنیتي سرتیري جوبل شوي هم دي، چې په پېښور کې یې سیمچ روغتون ته رسولي دي او وسلوالو د امنیتي سرتیرو دریو ګاډو ته هم زیان اړولی دی. په باړه کې په دې وروستو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلکو یو ځل بیا دغه سیمه پرېښې ده او د لالا کنډو، بټتل او شیخانو لیار باندې پېښور ته داخلېږي. د باړې سپین قبر نه بې کوره شوی یو تن شاسید مشال ریډیو ته وایي چې د بدامنۍ له وجې خپله سیمه پرېښوده.
وجه دا وه چې هلته کور ډېر خراب و، هغه باندې ګولرش کېږي، په کورونو باندې ګولرش کېږي که نه، او بس د خلکو ماشومان کې مړېږي او سامان هر شکه خرابېږي. بس موږ دا وجه کوز روتو مو چې کوزه وجه چې تکلیف خو ډېر زیات تکلیف و، په لاره کې دره تکلیف و چې سیلاب یم چې هر نه سیوا تکلیف ورله تکلیف دا و چې بس نه فوجونه پرېښلو نه هغه هلته ګوړې رسټورټ دره ډېرې لوټونه ګوړې ولا چې بېخي
یا د دوی چې په باړه کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو د اکتوبر د شپاړسمې نېټې نه دلته د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوي دي او په باړه کې یو ځل بیا تعلیمي ادارې او لارې تړل شوي دي او په اکثره ځایونو کې یې کرفیو ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
کلمن اوردونکو، تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږ یې. په پېښور کې تېره ورځ د جمعیت علما اسلام فی ډلې د سوري لاندې یوه قبایلي جرګه شوې ده. په دې جرګه کې په مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي برید پر ضد یو قرارداد هم منظور شوی دی. پر دې مهال د قبایلي مشرانو هم خپلې څرګندونې کړې دي چې نور حال یې غلام قدس راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې په دې قبایلي جرګه کې مولانا فضل الرحمن وویل،
پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہے،
پاکستان کې د چا هم ځان او مال محفوظ نه دی. په اسلام آباد کې د عمران خان د درنو په اخلاق د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د مشر د ټویټر پیغام د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل،
میں ان سے زیادہ پاکستانی ہوں،
زه د هغوی نه زیات پاکستانی یم او د هغوی نه زیات د پاکستان وفادار یم او د خپل وفاداری او خ خبرو د چانه تصدیق اغستلو ته تیار نه یم. د پاکستان په پوز ز پخر کوم خو هغوی دی سیاست کې خکیل نه کړی شي. د دې ټولي پوزي ادارې او د دې یو ذمہوار تن ته د توفیق نه دی نصیب شوی چې هغه یو ټلیفون وکړي او موږ سره په دومره لویه پیښه د همدردۍ اظهار وکړي. په دغه مهال د اوتمانزو وزیرو د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان او د وزیرستان گرین الائنس مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل
ټول پښتانه اتفاق وشي، بیا د پاکستانیونه اتفاق وشي چې دا خپل مشکل حل کو او دا رنګ د دنیا ټول خلک د دعوت ورکو په خپل مرشي اتفاقي نه وګړي د اختلافات د جنگونو ختم کړي.
اسفندیار ولی خان سره ډیره درنه جرګه وشوه، هغه ته موږ داسې په ګوته کو نو ما یقین دی چې اسفندیار ولی خان صاحب هم د مولانا صاحب سره په دغه صف کې په یو غره روان شي نو زما یقین دی چې د پښتنو دا قیادت به واره د یو آواز په وجه د صرف د وزیرستان نه د سالم قبایلو آواز به ان شاء الله کلیر شي، د مسالې به اسانه شي.
د جمعیت علما اسلام په مشرۍ په دې جرګه کې غوښتنه وشوه چې د وزیرستان نه بې کوره شوي هغه خلک دي خپل سیمو ته واپس ولېږدول شي، د کومو خلکو سیمې چې سپه ګرځول شوي دي او د دوی د شوي تاوان ازاله دي هم وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
کډمن ودونکو د قبایلی سیمو ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې په فاټا کې په غیر سرکاري او سرکاري تنظیمونو اومدا راست ترقیاتی او نور خیر خیګړی تنظیمونو کې د فاټا ځوانانو ته خپل ونده ورکړل شي. نور حال اسلام آباد د مشال لړی خبريال سراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
د شروع په ماسوتن اسلام آباد کې د قبایلی سیمې باجوړ نه راغلي د ځوانانو یوې ډلې د سفرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې روان ترقیاتی منصوبې د زر تر زره سرته ورسوي او په دې منصوبو کې د درغلۍ مخنیوی دی وکړي. په ډلې کې ګډونوال یو ځوان نظام الدین مشال ریډیو ته وی چې د فاټا لپاره په غیر سرکاري ادارو یا تنظیمونه چې ورته ان جی اوز وایي په هغه کې ټول غیر مقامی خلک برتی کیږي نو باید چې په دغه کې د فاټا تعلیم یافته ځوانانو ته کور کړی.
کم این جی اوز په باجوړ کې یا په فاټا کې کار کوي، هغه این جی اوز کې کم خلک هغه برتی کوي نو په هغه کې چې لوکل خلکو له پریفرنس ورکي زمونږ سره په فاټا کې خو کوالیفاید خلک شته دي، ښه تعلیم یافته خلک شته دي او دا هغه ته چې روزګار په کور ملاو شي نو هغه به زمونږ وطن ته ترسي راوړي، هغه په دې خاوره ډیر خفه کیږي به نسبت دا خلکو چې د بار ناراضي. په هغه باندې وزیر صاحب زمونږ سره متفق شوی دی.
کله چې مشال ریډیو د حکومتي ډلې د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نه په دې باب له وپوښتل نو هغه وی چې د دا مسله په قومي اسمبلی کې هم او د وزیر اعظم په وړاندې هم راپورته کړی دا
کوم اقدامات چې په فاټا کې روان دي نو دا غي نه بالکل مطمئن ده نه ما چې کوم انجی او راځي فاټا کې هم دا پیسې چې د بار ملکونو ناراضي او هغه څو انجی اوګانې په خپل دفترونو کې په شوبانه وړاو کې نو دا کوم مسلې د چتوړ لپاره خو د اسمبلی فلور پرې نه و چې موږ دې ته تیار یو دا مسله حل نشول نو موږ احتجاج تم په تیار.
همدارز مشال ریډیو چې کله د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر نه په دې مسله او د دې لپاره د ځوانانو راپورته کېدو په حق لو پوښتل نو هغه وی
پکار دا و چې د مشرانو دا سوچ کړی و چې موږ ځوانانو ته موقع ورکو خو هغه وته ونه شول نو ځوانان نن په خپل را پاسه د دې ځان ته ځای غواړي نو دا ډیره مهمه خبره ده او بلکې زه دې ته جرأت وایم چې دې په خپل ځان ته ځای غواړي. بل خبره دا ده چې غیر سرکاري تنظیمونو په حواله سره چې دلته کومې مسلې دي نو زما په خیال دا غیر مقامی خلک چې کله په غیر سرکاري تنظیمونو کې وسیمه تلاټ شي نو هغه نه سمجې ستونزې راولا کچرته ځای خلک هم دغه ځوانان په دې کې ځای کړل شي نو د دې د ولسونو په نفسیات پوهېږي، د سیمې په مشکلات پوهېږي نو د دوی په وجه به هغه نفسیاتي هغه سماجي ستونزې هم مخنیوی وشي.
د دې ډلې د ځوانانو په وینا کچري حکومت دوی دا غوښتنه ونه منله نو دوی په اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کټمن وردن کو د قبایلی سیمې باجوړ کې په 2008 کال کې فوزی عملیاتو له وجې بې کور شوي خلک اوس هم د جلوزو په کمپ کې ژوند کوي. دغه کډوال دریز لري چې په باجوړ کې د ملکانو او خانانو په ځمکو ژوند کوي او اوس هغه خانان او ملکان ورته د اوسېدو لپاره ځای نه ورکوي او نه هم ورته په جلوزو کمپ کې خوراکي توکي ورکول کیږي. له پی خبره ده مشال لړی خبريال زلان یوسف زی په دې رپورت کې نور حال اورو.
د باجوړ ناوګې سیمې رحمت جان چې د دوه وینا د تیرو شپږو کالو راسي په جلوزو کیم کې د بیکورې ژوند تیروي د خپلې سیمې څخه د پوځي اپریشن لوج راويستې شو خو د امن د ټینګېدو باوجود هم وس خپل وطن ته نشي ستنې دي ځکه چې ال تخپل کور او جیداد نه لري
الته بار زمنګ کم کور نه چي دي هغه نشته سیبا زمنګ سره خانان زمکو یاد ملکانان او اغه نه ناخیش دي اوس موږ ته هیڅ کم دغه نه ملاوي حکومت دې طرف نه دي کې زمنګ سره کوټکی والا دي ناوګي والا موږ باجوړ ار چارمنګ والا دي هر قسم کا چار سو فیملی دلته دی رہے موږ دا کور نه چي کم روان شي دا موږ په خپل اساس کلی خو لکه جاده دا غوي
د باجوړ کوټکی کلی بادر خان وای چې دې هم د شپږو کالو راسي به کور دي او د لنګشي کور نه تاوان په پیسو کې دوی ته یو روپے هم نه دا ورکړی شوی
موږ د ودوانی مساوکالو نه کوټکی کلی کې اوسېدلو او نن زمنګ پاغه کلی کې زیو رښو نو دا وسامه یا دا زوایری موږ تیرا کلی دا سزا موږ ته ملاو شو کنه زو واجو دهشتګردي خلاف دا کومه کاروایی په باجوړ باندې وشو دا په لکاو روپې د خانانو لور کول زمنګ نړول پښتن انده شو په جلوزو کې کې پټاګه باندې پاتې شو او خبره خاتمه شو موږ باندې
د چارمنګ کوټکی څخه یو بل به کور شوی کس محمد حضرت د خپل ستونزو پاړه مشال ریډیو ته وویل
خو په سوال په پیسو راغلی دی دغه ته دی کېم تر راغلی سوال په پیسو حکومت په سوال رښتینی په زور برداشتای باندې اوس تقریبا دا کاله وشو چې په موږ باندې راشدم باندې زمنګ هیڅ شي نشته دا حکومت زما دا کاډو ګوري دا که چارمنګ د کوټکی وزیدل کېم که چېرته پاکستاني نه بیره ما په تور خم باندې والا یام دي د سات ته ولېږي یام دي چې یام دي انډیا ته ولېږي یام دي ایران ته ولېږي
د یادې سیمې مناسب خان وایي چې د شپږو کالو راسي ماشومان او زنانه په دې انتظار دي چې کله به خپل سیمې ته بیرته ستنيږي
په دې انتظار کې خلک پاتېږي لاله بس منګ واړه دنه کوټو ته منګ چې دا واړې نه ني هم دې ماشومان ته منګ دا باندې کو چیرې ودرګه شین کاله راځي سور کاله راځي کنه حتی دا چې پدی کې هغه گاڑی ختم شي موږ د ماشومان جاړي سرې سترګې ولاړې غریبان زنانم خپای موږ د چا سم کا کم نشو کولای ځکه چې خپل مل خلک د غل له یوم پاتې کیږي کنه
د لوزو کیم کې میش د باجوړ څخه شپک کال وړاندې به کور شوی خلک وای چې د قامی سملې غړي بسم الله خان لې په تیر ټول ټاکنو کې ووټ ورکړي وو او هغه ورسره ژمنه کړې و چې د دوی ستونزې به هواروي خو د الیکشن ګټلو وروسته یې خپل ژمنه سرته نه کړه په دې باب لمو بسم الله خان سره لپسې درې ورځې د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو د قامی سملې پخوانی غړي او د فاټا ریفارمز کمیټې رکن اخونزده چټان څخه موچکلا په دې اړه رابطه وکړه نو د هغه وینا وا
چې نه پوهیږم چې دا خلک خپل علاقې ته واپس ولې ناراضي او درو ته څه داسې مسلې دي دا یو خبره بالکل حقیقت ده چې هلته کوم خلک د ملکانو په کوټو کې ناست نو نقصانات د خلکو شوي دي خو د هغوی چې کومې معاوضې دي هغه ملکانو ته او خانانو ته میلاو شوي دي چې دا ظلم دی د زیاتی دی زه دا نه محسوسوم چې د باجوړ حالات داسې دي چې ګندې دا د یو ملک په کوټه کې نه اوسېږي نو دله به بل ملک کوټه نه ورکوي یا بځای نه ورکوي دغه خلک چې دا کوم ځان ته ایډی پیز وي دا د ایډی پیزو په زمره کې زما په اندازې مطابق نه راځي
اتم کال اگست میاش کې د پاکستان پوز لخوا باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لامل د باجوړ شاوخوا درې لاکه اوسیدونکو په بیکورې مجبور شي وو زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
کډمانه ودرکو د هند فوج لخوا په تیر دوه ورځو کې د پاکستان دوه ولسی وګړو د وجنې په اړه پاکستان د هند قائم مقام های کمشنر ته په خارجه دفتر کې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی نور تفصیل رابع اکرم خان راکبي
پاکستان یو وار بیا د هند قائم مقام های کمشنر خارجه چارو دفتر ته غوښتي او خپل احتجاج یې ریکارډ کړی دی د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا د چهارشنبه د شپې جاری شوی یو بیان تر مخه چې پاکستان د هند قائم مقام های کمشنر ته وویل چې هند په لائن اف کنټرول د ډسبندې د معاهدې پابندي وکړي خپل پوځیان په اولسي وګړو د ډسنه ودروي واضح دی وی چې دوه ملکونه وخت په وخت کال 2003 کې شوی د ډسبندې د معاهدې خلاف ورزي تور په یو بل لګوي د دوه ملکونو ترمنځ سره مخته شوی تاریخوالی په اړه د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټکوای
دا د دوه ملکونو ډیپلوماسي کم سیاست کم او بیا چې انټرنل ډیسټربنسز ملکونو کې شروع شي نو هم دوی لوګون دکې هغه خپل ایموشن کې څو دي لپاره یو ور خواته بوتي ونی شي لږ سخت اقدامات واخلي او اس دغه کې لګي او ډېر کوشینه وشول چې دوی دواړه خپل مسلې حل کړي خو فی الحال نه دوی خپل مسلې حل کړی شي او نه نور دنیا کوم څه کړه ډایرکټلي کړه انډایرکټلي کوشینه کړي او نو که خلکو لپاره یو همیشه موجود خاطر خاص کا تجوار نیوکل ملکوں مستی ردی خود مکا کو کوئی ملک میں جگہ سے لے جا کر خلا مر سے دی جو ملک میں تنا بلکہ آغاز کی لے سے تیز پار سے بھاری اتی ہے
یا لدی وی چی دروان میشت پ اڑمبے ہفتے کی شروع شوی تا تری خوالی پ نتیجہ کی د دوڑ ملکوں پ وزیانو پڑے سو کی دوڑ اڑخوں تے دشلو نسیت کسان وجل شوی او پنزوس پوری جوبل شوی دی
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وای حکومت د وچکالی او سیلابونو له متاثره خلکو سره مرستې کوي او په لومړي سر کې حکومت د دې لپاره د یو ارب روپو اعلان کړی دی. خدای نور ناصر له نور تفصیل سره.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په صوبه کې د وچکالی ځپلو سیمو لپاره د مرستې اعلان کړی او په لومړي سر کې د دې لپاره یو ارب روپۍ جلا کړی دی. مالک بلوچ د چهارشنبه په مازدیګر د خبرې په یوه خبري غونډه کې کړې. ډاکټر بلوچ وویل حکومت یې نه یوازې له وچکالی ځپلو سره بلکې له سیلاب ځپلو او د زلزلې له متاثرینو سره هم ورته مرستې کوي. ډاکټر مالک بلوچ وایي د صوبایي وزیرانو سرفراز بکټي او بابت لالا په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې چې ډېر ژر به د ټولو وچکالی ځپلو سیمو دورے کبھی اور رستبا مرستے ہم ورور سبھی.
ایک چینل ہمارا پولیٹیکل ہوگا, دوسرا چینل ہمارا
د دل پارا چې د دې وچکالی ځپلو سما پیژنګلوی وسی مر د دوی د معلومولو دوی لارې غوره کړې دي چې په هغه کې یو همدا سیاسي لار ده چې د وزیرانو په مشرۍ کې کمیټې ده او بل لارې د هغو سیمو د ډیپټی کمشنرانو ده چې هغوی ته هم موږ ویلې چې بشپړ معلومات یې وکړي او له موږ سره دې شریک کړي. په لومړي سر کې موږ د دې لپاره یو ارب روپۍ ایښې دي. د بلوچستان وزیر اعلی په دې خبرې غونډه کې خبریالانو ته وویل د نیلوفر توپان لپاره یې له سمندر سره څیرمه په اړوند ټولو سیمو کې امنیتي تدابیر بشپړ کړي او د دې سیمو ټولو لوړپوړو چارواکو ته امر کړی چې د چهارشنبې له ورځې بیا تر جمعې پورې دې هیڅوک هم سمندر ته نه پرېږدي.
نیلوفر کې نام پہ جو نا ایک سائیکلون جو ہے نا
د نیلوفر په نامه یو توپان چې د چهارشنبه په سهار له گوادر سیمې څخه د 900 کیلومترو په فاصله وه دی خواته را روان دی. نو موږ له سمندر سره په ټولو نږدو سیمو کې له جیونی بیا تر سونمیانی پورې د لوړپوړو چارواکو ذمواري لګولې چې هلته دې سمندر ته هیڅوک هم نه پرېږدي. ځینې کارپوهان وایي چې کېدلی سي دا توفان د شمال لور ته ولاړ سي چې ورسره د تیز باران او د تیزو هواو خطره ده.
تیز هواوں کا خطرہ ہے.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خبري غونډه کې زیاته کړه له وچکالی ځپلو سیمو سره به تر خپل وسه مرستې کوي او که چیرې یې مرستې د صوبایي حکومت تر وسه واوښتي نو مرکزی حکومت ته به هم خواست کوي چې په دې لړ کې د دوی مرسته وکړي. خدای نور ناصر, مشال رادیو, کوټا.
کډمنو وروډونکو, د پاکستان د سند او بلوچستان صوبایي حکومتونو په سایلي سیمو کې د سمندري طوفان نیلوفر له وجې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د نیلوفر په نامه د دغه طوفان په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال لړیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
په عرب سمندرګي کې د نیلوفر په نامه د سمندري طوفان خطرې ته په کتو سره سند حکومت د دغې صوبې مرکزی ښار کراچۍ په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې بیړني حالت اعلان کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په دې اړه تېره شپه خبري غونډې ته وویل کراچۍ, ټاټا, تر پارکر, سجاول او بدین کې به سبا د جمعې په ورځ تعلیمي ادارې بندې وي. هغه زیاته کړه حکومتي مشینري په هر ډول بیړنیو حالاتو کې د ژغورنې کارونو لپاره د تیارسۍ په حالت کې ده. موسمیاتو محکمه وای سمندری طوفان نیلوفر اوس مهال د کراچۍ څخه 600 کیلومتره لرې دی. د سمندر څنډو ته پر سیدو کې بعد د دې طوفان زور نور هم کم شي, خو بیا هم د 80 کیلومتره فی غنټه پر رفتار سره به هواګانی چلیږي او باران بوي. د چارواکو تر مخه د طوفان څخه د سینسوبې له یادو سیمو نه علاوه د بلوچستان, گوادر, پسنی, جیونی او رومانه سیمې اغیزمنې دلې شي. نن سهار راهسه د کراچۍ په ساحلي سیمو کې باران دی خو تیز هواګانی لاهم ندی شروع شوی. صوبائی حکومت د هنګامي حالاتو لپاره اوروجن کی گاڑی او امبولانسونه په ساحلی سیمو کې چمتو ودرولې دي. د دې ترڅنګ سند حکومت د ساحلی سیمو د خلکو لپاره ریلیف کیمپونه هم جوړ کړی دي. خو له ساحلی سیمو تر دې دمه هیڅوک له خپل کورونو څخه ندی وتلی چې له عمله یې دغه کیمپونه لاهم شاړ پراته دي. بلې خواته د ماهی ماهیگیرو د خیرخېګړې تنظیمونه وایي اوس هم ځینې کښتۍ په سمندر کې ایساری دي چې د دوی ورسره هیڅ ډول رابطه نه کیږي. د پاکستان فشر پوک فرم مشر محمد علی شاه په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل
دوی
90% کب نیونکو ته زموږ لخوا د طوفان په اړه خبر رسېدلی. هغوی راغلي دي خو هغه کښتۍ چې ریډیو یا وایرلس نه لري په دې کې یوه کښتۍ ډوبه شوې چې پکې ناست 15 کب نیونکي بې درکه دي. همداراز د سند حکومت چارواکو د کراچۍ په خاریانو غږ کړی دی چې نن د ماسپخین نروستو د خطرې تر ختمېدو پورې دی له کورونو څخه د غیر ضروري کارونو پسې نه وځي، ځکه چې د تیزو هواګانو د شروع کېدو له امله د بجلۍ تارونه او په سړکونو لګېدلي بوډونه راغورځېدلی شي چې له امله یې زیانمنې پیښې رامخته کېدلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدرمن اوریدونکو د مشال راډیو خبرونې ته تاسې غوږ وخت شوې ده. د مازیګر درې نیمې بجې او دا وخت را سره عبدالحی کاکړ هم په سټوډیو کې موجود دی. د عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډیز واورو.
بیگا د شپې د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې ډرون برید دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. مشال ریډیو سره خبرې کې د پولیټیکل انتظامیو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د پاکستان فوج وایي پرون په خبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد د عملیات په وخت د امنیتي ځواکونو 8 کسان وژل شوي دي. د فوج مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر پرون ناوخته یو خبر پاڼه جاری کړه چې وایي د سپین قبر په سیمه کې د دغه شتو په مهال 22 وسلوالي وژلي او نور یې زخمیان کړي دي. پرون په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی په بلنه د قبایلي مشرانو یو لوی جرګه وشوه. جرګې ته د وینا پر وخت د یادګون مشر مولانا فضل رحمان وویل په کار ده چې سیاسي نظام او پارلمان کې د قبایلو سوچ او فکر احترام وسی. افغانستان د پاکستان د فوج دا تور رد کړی چې ګواکې افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکوي. د پاکستان د فوج بیان میجر جنرال عاصم باجوا پرون ویلو چې د دوی د امیدونو برعکس افغانستان د شمالي وزیرستان په امنیت کې د پاکستان سره همکاري و نه کړه. په افغانستان کې د بیرغون لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې خبرداري ورکړې چې د دې هیواد پر منشیات ولاړ معیشت د بیرغونې کوښونه له خطر سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د بیرغونې پر چارو د امریکا په لټون کې ادارې سیګار خپل درې میاشتنی رپورټ نن خپور کړ. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به د ولایتي شوراګانو بریالي غړي د لوډي مراسم ترسره کړي. د سیمه ایزو ارګانونو مرستیال فرید مامونزی نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د لوډي مراسم په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. سویډن په رسمي توګه فلسطین د یو ریاست په توګه د منلو اعلان وکړ. دا د یورپ هغه لومړی هیواد دی چې داسې یو ګامې پورته کړ. ریپورټونه وایي د عراق په انبار صوبه کې د اسلامي دولت په سوالو د سنی قبایلو لږ تر لږه 10 تنه پوښلي دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. اسلام آباد ته چې د مشال لړۍ خبريال احمد الله د پاکستان د مقامي ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د محرم دوران د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره په ټول ملک کې د سکیورټي نظام غوره جوړولو سخت ضرورت دی، ځکه چې د محرم په لومړو ورځو کې په کراچۍ کې د امام بارګاه سره بمی چاودنه وشوه. ادارې لیکي چې سمودې راهسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې را روانې دي، خو په محرم او ربیع الاول په میاشتو کې په دې کې اضافه کیږي. ادارې لیکي چې سکیورټي نافذ کوونکو ادارو لپکار دي چې د ولس د حفاظت نه یوه لحظه هم غافل نشي، ځکه چې ترهګر یوه موقع هم د لاسه نه اوباسي. ادارې په اخیره کې لیکي باید چې حکومت په امام باړو او نورو مذهبي ځایونو باندې سکیورټي انتظامات سخت کړي چې دا رنګ دې دوران ترهګر په خپلو ناوړه مقصدونو کې کامیاب نشي. مشرق ورسپانې په خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا اسمبلی احوال راخسته دی او لیکي چې مخالف ډلې د یوې غیر ملکی ایجنسی د رپورت په حواله ویلي چې پیښور د نړۍ په لس خطرناک خارونو کې یو دی. دلته په هوایی ډګر جازونو باندې ډزې کیږي، خلک په رڼا ورځ تختولې کیږي او وژل کیږي، او نورو تر څنګه د اسمبلی غړي د خپل ځان بچ کولو لپاره قلنګ ورکوي. ادارې لیکي که د مخالف ډلې د خبرو نه د تنقید عنصر وویستې شي، نو بیا هم د خبرو کې حقیقت شته چې پیښور کې همدا صورتحال دی، او د فکر خبره ده چې د صوبایي اسمبلی اسمبلی غړي او وزیران خپل ځان نشي ساتلی نو عام خلک به څه کوي؟ هر څوک د ترهګرۍ او قلنګ په ضد خصوصي فورس هم موجود دی، خو د هغې باوجود دې کې کمی نه دی راغلی. اداریه په اخیره کې لیکي چې پولیس، قانون نافذ کوونکي ادارو، حکومت او مخالفو ډلو له پکار دي چې د ښار او ټولې صوبې د امن او امان دپاره په ګډه زره هلې ځلې وکړي چې پکې ښاریانو ته اطمینان وي او پېښور ښار د نړۍ د خطرناکو ښارونو د فهرست نه رابهر شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمر اوردن کو د سیمي حالات او د نړۍ مطبوعات په ورخه کې تاسو ته دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. لومړی د فاینانشل ټایمز او ورځپاڼه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې، او بیا بلخوا هیومن رائټس واچ د افغانستان په اړه یو رپورت خپور کړی دی. د دوه لیکنو غټي برخه درته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د روان میاشتې په درشتمه نیټه په کوټه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي اته تنه وسلوالو په ډزو ووجل، د انساني حقوقو ادارې په دې اړه اندېښمنې دي چې په پاکستان کې د فرقیز تشدد لړۍ ولې نه ودرېږي. د شیعه مسلک ځنې مشرانو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په اند د شیعه مسلک خلاف دا وروستي بریدونه له دې وجه زیات شوي چې د دې سیمې وسلوالو د منځني ختیځ د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې سره رابطې برابر کړې دي. د روان میاشتې په سر کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو شپږو کمانډرانو د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي سره د وفاداری اعلان کړی دی. په بلوچستان کې د هزاره برادرۍ مشرانو یادې ورځپاڼې ته ویلي دا سیمه د اسلامي دولت نومي وسلواله ډله په دې هم خوښوي چې دلته د ایران خلاف یو نوی محاذ خلاص کړي. د یادونې وړ ده چې ایران هم وخت په وخت تور لګوي چې د ایران خلاف بریدونو کې ککړه جندالله نومي وسلواله ډله په بلوچستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان دا ردوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې د شیعه مسلک یو مشر عبدالخالق ازاره وای دوی داسې نښې لیدلی چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د ایران خلاف د پاکستان بلوچستان صوبه کې خپل فعالیتونه شروع کول غواړي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې لیکي د تیر خالي پورز افغانستان کې عدالت یو تن ته د یوې ماشومې جنۍ سره د جنسي تیری په جرم کې د شلو کلونو قید سزا واوروله. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د جنسي تیری پیښې ډېرې کمې عدالت ته وړل کیږي. د دې رپورت تر مخه په افغانستان کې جنکۍ او ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، او د لړکي حکومت او عدالتونه لا هم دومره فعال نه دي چې د دې مشکلاتو په مخنیوي کې کردار ترسره کړي. په دې حواله افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي قانون په 2009 کال کې عملی کړی شوې ده، خو هیومن رائټس واچ خپل دی رپورت کې وایي په کار دي چې نوې افغان حکومت د ښځو خلاف د تشدد او زور زیاتی د مخنیوي لپاره قانون لا نور مضبوط او عملی کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
کډرمن اوردونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. افغانستان د پاکستان د فوج دا تور رد کړی چې ګین افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکوي. د پاکستان د فوج وایان پرون ویل چې د دوی د هیلو خلاف افغانستان د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې له پاکستان سره همکاري نه کوي. جنرال آسم باجوا همدارز ویل چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان دا اداوی ردوي او وایي چې افغانستان په سیمه کې د ترهګرۍ تر ټولو لوی قرباني دی. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د پاکستان پوز پرون شکایت وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغانستان ورسره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال آسم باجوا وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه د پولي دی لور ته آزاد عملیات کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان دا ادارات پر ویل چې افغانستان په خپل په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی. د پدې اړه آزادي راډیو ته وویل
افغانستان
نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه قرباني ده. د افغانستان ماشومان، ښځې، زاړه علما، روشنفکران هر ورځ، د افغانستان عسکر، پولیس هر ورځ د تروریستانو په لاسونو باندې شهیدان کیږي او موږ د دوی سره هر ورځ په جګړه کې یو. نو دا د تصور نه بیرون خبره ده چې د تروریزم تر ټولو لویه قرباني د راپورته شي او بیا د تروریستانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي. د افغانستان دولت همیشه دغه درد خپلو ګاونډیانو ته ورکړی ده، خاصا د پاکستان اسلامي جمهوریت چې موږ هېڅکله اجازه ورنه کړو چې موږ د خاورې نه د یو ګاونډي هېواد د سولې، ثبات او امنیت په مقابل کې یا فرزت باندې استفاده وشي او عیني تمه، عیني توقع موږ د خپلو ګاونډیانو نه هم لرو.
پاکستان د جون په میاشت کې د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل، خو باجوا وایي چې افغانستان د دوی له غوښتنې سره سره مرسته نه ده کړې. موږ له دوی څخه وغوښتل چې تروریستان وځپي، مخې ونیسي، وی وژني یا یې موږ ته راوسپاري، خو دوی همکاري ته حاضر شوي نه دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او باید دواړه هیوادونه په ګډه ورسره مبارزه وکړي.
تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن ده او دواړه هیوادونه باید د ډېرې نږدې همکارۍ په نتیجه کې، د ډېرې نږدې تماسونو په نتیجه کې، د یو ګډ پروګرام په اساس باندې د دې ګډ دښمن سره ګډه مبارزه وکړي، ترڅو موږ نه یوازې خپل ولسونه د دې منفي پدیدې نه وساتو، بلکې د نورو مهمو همکاریو دپاره چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې شي په پراختیا عمومي،
که څه هم په وروستیو کلونو کې پاکستان پر افغانستان تور پوری کوي چې پاکستانی طالبان په خاوره کې پناه اخلي، خو تر دې مخکې افغانستان تل پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ، تمویل او په وسلو سمبالولو تورن کړی او ویلي دي چې د افغان طالبانو مشران او د مشرتابه شورا غړي د پاکستان په خاوره کې دي، خو پاکستان د افغانستان دا تورونه ردوي. افغانستان دغه راز پر پاکستان تور پوری کوي چې پر کونړ ولایت توغندوی بریدونه کوي چې له کبله یې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14500، 15500 او 1300 کیلو هرتز اوریدلی شي.
کدام ورو ده کو تاسو د مشال رادیو خپرونې ته غوږی په دې خبرونه کې تاسو لپاره 19 پروگرام روخانه مستقبل لرو، خو دغه پروگرام نه وړاندې یو رپورت تاسو په امره ګرځوم چې د یکاغون سرکاري ډیگری کالج از د کوون کې یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. لاسیمینه د مشال اړوي خبریا شانواس اترګزی د دغه کالج د زده کوونکو د ستونزو په اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د محمد جنسی د سرکاري ډیگری کالج یکون چې د انور خاتاړه 300 متر لوی دیوالی اړنګ شوی زده کوونکي وای چې په سیمه کې د زده کړې ادارې د وسلوالو هدف دی، نو د کالج هیڅ قسمه سکیورټي یا حفاظت نشته دی.
زوی زار احمد نوم می د دسرو کلی شو، کینټین وغیرہ هیڅ قسمه سہولت مونږ ته نشته دی. د لوب میدان شته خو دغه نشته، بال مال وغیرہ بیٹ د شینه مونږ نه راکای. الکان دین ډیر سخت دغه دی، بس کله دی او زین راوړ کله دی بل دین.
عبدالباسط نوم د سوار لسم جماعت زده کوونکي کې وای چې د کالج لوی حال هم ټول مات شوه،
بره دیوال چې کوم نه غوړان شوی دی او د بو مسله نه لري، د کافي مسله ده. نور ته ته وګورئ نه کالج ته وګورئ نو داسې ځنګل کې کران دي او نور داسې حال هم خراب دی. چته دا کې
یو کاون کالج په 200 او سلويخ کنال زمکه کې آباد دي چې د نننه په کیز د کوونکو لپاره د استوګ نه ځای هم شته، خو د زدهکوونکو په وینا چې په دغه ځای کې ورته سهولتونه نشته.
زما سید خان نوم، د دانش کولم پندلای یو استل کې واده خاص څه مشکلات نشته، خو دومره چې کله چا چا کمی کله د اوبو کمی اثر وال خراب دی، دغه سپایم نس خاص نه دغه مسلې دی.
د کالج اسیسټنت پروفیسر او پراکټر زرشاد خان تمه د زده کوونکو دغه ستونزې وړاندې کړې.
کته اوس موږ لیبرټیان ویزټ وکړي نو دا غوي چتونه هم زیات په زیات کم دی کی کریکس راغلي دي او باځي په کې لګ لګ رلوي دي لیم دي چې د کالج چار دیواری حال زموږ آلموست د استعمال قابل نه دی، او دغه سي کالج نور چکم بلډینګ دی نو هغه کې هم د ریفیر ټیک ټاک کار دی. پرنسپل صاحب لکه بار بار دا ټرای کوي او د سین دبليو والو هم څه کسان هغه ورځ راغلي موږ غوي هغه نه پونه ما پونه واغستل یاره دا خو دلته مسله ده دلته مسله ده خو تر اوسه پورې جی لکه اکشن کیسه نشته ری
په یاد کالج کې د محمود جنسی نه علاوه د شوقدر زده کوونکو هم سبق وای چشمیری شپګنیم سو نه زیات دی ول د استادانو شمیر درې دیرش دی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود جنسی
تاسو ستونزې
زونه تا کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
کدمانو درګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او اوس وخت شوې دی د اونیس پروګرام روخانه مستقبل د دې اونیس خبرونه کې به تاسو په امریکا کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات واوري چې پکې د بیلابیلو سکالرشپونو یعنی وظیفو په اړه تفصیل هم اوریدل شي په دې وظیفو کې بریالي شوي ځوانان په دې خبرونه کې ملمانه دي روخانه مستقبل خبرونه تاسو لپاره زما همکار منور شاه جوړوي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي سیړونکو وايي کوم قام چې په تعلیم کې پرمختګ وکړي هغه بیا د ژوند په هر برخه کې پرمخ روان وي پرمختللي هوادونو ته په کتو سره دا خبره عملاً هم ثابتېږي چې خپل هر وګړي ته د تعلیم رڼا ورکوي او دغه نوې کول بیا په وطن بوج نه وي بلکې د پرمختګ لپاره د خپل وطن مټي جوړ شي د پښتنو زیاتره مشکلات هم له دې وجې دي چې دلته د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي او ګڼ شمیر ځوانان د تعلیم نه به برخې پاتې کیږي دا راز بیا د وطن په پرمختګ کې د برخې اچولو جوګه نه وي خو په یوشتمه پیړۍ کې اوس که یو تن همت کوي نو د تعلیم رڼا د نړۍ د هر ګوټنا تر لاسه کولای شي د لړکې د دنیا یو شمیر هیوادونه پښتنو ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکوي خو په دې کې امریکایي ادارې تر بل هر هیواد نه وړاندې دي چې هر کال ګڼ شمیر ځوانانو ته د مفت یا وړیا تعلیم موقع ورکوي د دې هفته په روخانه مستقبل کې هغه ځوانانو سره خبرې کوو چې په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره سکالر شپ یا وظیفه تر لاسه کول کې بریالي شوې دي د بلوچستان لورلای ضلع سره تعلق لرونکي خانداد خانوای
ما اوس ان ای ڈی یونیورسيټي کراچي ز الکتریکل انجینرینګ کې بیچلر ډیگری وکړه د 4 ایئر ډیگری نن سبا ز فل رائټ سکالرشپ لپاره سلیکټ شوم 2015 سال لپاره نو ان شاء الله په اگست یا په جون جولای میاشت کې به ز امریکا د فل رائټ سکالرشپ په الکتریکل انجینرینګ ماستر پروګرام کې به ز
نو موله خپل تعلیمی سفر کې یو شمیر نور لاستراولنې هم لري
ما دوره ډیستریکټ لولای ضلع لولای کې د ریټای تعلیم سٹارټ کړو ایف جی سکول لولای کې اومزه بیا ما د بلوچستان ریزیډنشل کالج لولای د بلوچستان یو ډیر نامور اداره ده دا غا انټری ټیسټ لپاره ما اپلای کړو په هغه کې زګر بلوچستان کې تر راغم نو 7th کلاس کې ما دوره ایډمیشن وسو دا هغه کې ساينس ګروپ ما میټریک کې اخستو نو ساينس ګروپ میټریک کې په ګډ بلوچستان کې ما سیکنډ پوزیشن وو د کوټا بورډ په ایگزام کې بیا ما د میټریک بعد ما شو کوچې د انجینرینګ ته ولاړم پری انجینرینګ ګروپ کې داخله واخته اورې بیا سی لورلای کې بیا د بلوچستان بورډ د سیکنډ ایئر په ایگزام کې په ګډ بلوچستان کې پری انجینرینګ ګروپ کې ما فرست پوزیشن وو بیا دا هغه بعد هایر ایجوکیشن کمیشن په سکالرشپ باندې ز ان ای ڈی کراچی یونیورسيټي سلیکټ شوم الکتریکل انجینرینګ په شوبه کې
خانداد خانوای د خپل مهنت او همت د لارې وړاندې هم یو وار امریکا ته د لندمحاله زده کړو لپاره تللی وو
الکتریکل انجینرینګ په شوبه کې دا غا سیکنډ ایئر ما د یونایټډ سٹیټ ایجوکیشن فاونډیشن ان پاکستان دا غو سکالرشپ او ګلوبل یو گریډ ایکسچینج پروگرام دا غا پته د لارما امریکا ته یونیورسيټي فارډاو کې ما یو سیمسټر تیر کو لاګا زدا ز اوس په 2014 کې ان ای ڈی یونیورسيټي نه فارغ اوسم په دا کې ما د کوروانیان ما چې کوم تیسانو دا غو ما سره ډیر همت کړی په اگر ما کیریئر کې د 7 توا خدمات ما ته انجینرینګ کمپلیټ دو فورې د کوم سی بی آر سی تیسانو کله ان ای ڈی تیسانو دا غو ما سره همت کړی ما مور فلار دوی خودونه فاینانشلی نه ولو سترونګ په ما باندې راځي دا روکی لیکن ما همیشه کوم کلاس کې فرست پوزیشن سیکنډ پوزیشن ماختو نو سکالرشپان مزه تاخو په هغه باندې ما دا اگر ایجوکیشن سسټین کو
نوموړی د فولبرایت نومې امریکایي سکالرشپ یا وظیفې په حق لوای
دا فولبرایت یو د دنیا ډېر پرستیجیس ډېر اهمیت یافته سکالرشپ دی دا پاکستان نه بلکې دنیا 140 ممالک ازکستان نه خو پردا باندې ډېر غټ کمپټیشن دی دنیا تر ګورډ زیات کمپټیشن دا سکالرشپ باندې په دا کې تر ګورډ مې شې یو خو صاف 4 ایئر ډیګری بس کمپلیټ دی دا هغه چې صاف 4 ایئر 7 سیمسټر یا 8 سیمسټر کې یا فائنل ایئر کې هغه به اور ستا بشا اکیڈمک کیریئر یا ستا بشا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی نا سوشل ایکٹیویٹیز کی ابل دارنگا سی یہ ستا کار کری معاشرہ تا فائدہ سے بھی آگا بسا کیریئر سٹرانگ ستا اکیڈمک کیریئر بس سٹرانگ ہے اور تر آگا کبل کم خلق دیر یو ٹیسٹ نا ویری گی آگا یو پری ریکوزٹ تھی یو ضرورت تھی دا جی آر ای دا پار یا دا فل برائٹ اسکالرشپ دا پار اپلائی کیے دو گا آگا دا جی آر ای ایگزام گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن
د دې وظیفې ترلاسه کولو لپاره یې څه ډول تیاری کړی و خاندار خان په دې پوښتنه وویل
ا تیاری ما خپل کور کې وکړه تقریبا ما یو میاشت تیاری وکړه ما هغه ټیسټ مور کو هغه مکلیر کړو دا مختلا کم سی اپلیکیشن ولو یونایټیډ سټیټس ایجوکیشن فاونډیشن پر ویب سټ باندې دوی څه اناونس کړو پروګرام په فبروري کې نو هغه ما ډاونلوډ کړو هغه ما کمپلیټ کړو نه لګو نو پاکستان خبر کسان تقریبا په زراو کې کسان اپلای کړي و هغه کې 280 کسان شارٹ لسٹڈ ہو انٹرویو دا پارا انٹرویو ان ماہ ستمبر میں ایسی کی وس والا بعض کی سات جنرل انٹرویو جنرل کوشچن ہم کیجیے اکیڈمک کیریئر ہم کیجیے دے رہے ہو ڈائیورس قسم انٹرویو پا انٹرویو کی بیا 380 کسان کم شارٹ لسٹ ہو آگے نے 100 کسان سلیکٹڈ ہو سیا کی ہو زمین ہے
نوموړی وای د خپلو تعلیمی اسنادو ترڅنګ د نورې خبرې هم په درخواست کې واضح کول وی چې د دې سکالرشپ په ترلاسه کولو کې بنیادی کردار لري
یو پرسنل سٹیٹمنٹ ہی اور یہ اسٹڈی آبجیکٹو پرسنل ہے پرسنل سٹیٹمنٹ کی تخپل زندگی بیان کے اور مختصر سا فیوچر پلانز دی آگا بتا بھائی لائف کی تاسنگ سروائیو کرے دا تخپل پرسنل سٹیٹمنٹ کی گرد لکھے مطلب تخپل اچھے آگا بتا گرد لکھے فیوچر اسٹڈی آبجیکٹو کی دائی سی بھائی تا امریکہ تا ولی اپلائی کے تا کم فیلڈ کی تا اپلائی کے اس ماں الیکٹریکل انجینئرنگ کی اپلائی کرے ہوا نو آگا دوی گوری تا امریکہ تا دے تا کم فیلڈ کی دے ولی تا اپلائی کے اور امریکہ کی کم داس یونیک شائع دی کہ اگر تو واپسی پاکستان ترا سے پاکستان تو فائدہ ہو رہا سے تو ماں الیکٹریکل انجینئرنگ ہو پہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی مرغ گریڈ اسٹیشن اس چیز سے بجلی علاقوں پہ دی داد مرد پاکستان صورتحال مرد گریڈ اسٹیشن کو ڈیر خر نہ دی تو پتا کہ ماں خپل اسٹڈی آبجیکٹیو ورکو کہ ولی دا امریکہ گریڈ اسٹیشن خدی التفال سے کم دا بجلی لائنوں باندھی کم اکوپمنٹ باندھ رہا جی کم دن پاکستان کی ڈیل بھی لوڈ شیڈنگ مسئلے بھی اور امریکہ کی ولی آگا نستا آگا مسر ریلیٹ کلو اور میں بول کر امریکہ کی ماں کم ایجوکیشن بھی پر گریڈ ٹرانسمیشن لائن کی آگا با پاکستان پر سنگ فائدہ اور کی
خاندار خان وای ک یوې خواته د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه کم دي نو بلې خواته ځنې خلک تعلیم ته ډیره توجه هم نه ورکوي بلکې کوم خلک ک وسلري په هغه کې هم ځنې داسې شته چې د بچو په تعلیم پیسې خرج کول ډیر نه خوښوي او دا فکر کوي چې کداغه پیسې په کاروبار او یا جایداد لګوي نو بچو ته به یې ګټوي خدا سم نه ده نو موږ یې ځوانانو ته خپل پیغام کې وای
زندگی یو د سباغ نه دي چې ته باغ کې ګرځې زندگی یو د مسلسل محنت ځای دی کېدای شي ته ډېر ناکامې نه دا غبا انسان مخ ته ولاړ شي بیا یو شاید حاصل کړي ما خپل دا دی زه په کالج نه 82 نه یو سمستر کې راوې سم ولې ما خپل فیس نه جمع کړي هغه تر دونه پیسې نه وې چې دا ما د کالج فیس جمع کړي نو زه راوې سم زه یو هفته پوری کور بار کالج نه لګوم زه کور سم خپل سمال ما فیس دول بچے ما سر پیسے نست بیا دن ما یو همسایه او هغه نه پیسې اخستې نو خیر هغه پیسې سو بیا زل پوزیشن وخت اوري کم ټیسټ بیا ما یو یل معافی سے را معاف کلو نو هغه باندې مطلب ما سټرګل وکړو الا من کو سټرګل بکی انسان هر ځوان ته پکار دی سنن سبا حالات دوی حوصله افزانی دی مرد داخل کو دپاره مطلب جاب زیادہ شان اکنامک کنڈیشن دون خنی دی لیکن مطلب ہمت بنا سٹرگل کم کو ان شاء اللہ کم خواب یا کم سے مر ٹارگیٹ یا کم اچیو کا ویس
خاندار خان په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره فول برایت نومې وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کړي او په دې یقین دی چې څوک هم د خپل نیک مقصد لپاره همت کوي لازمی بریالي کیږي په امریکا کې د فول برایت نه علاوه د مفت تعلیم نور هم ګڼ شمېر موقع شته په هغه کې د بریالي شوی یو تن خبرې به هم اوري د یوې لنډې د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ
د
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونې ته غوږی چې پکې امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یعنی سکالرشپونو په اړه تفصیل درکوو. د بلوچستان سره تعلق لرونکي حبیب الله د خپل تعلیمي پس منظر په اړه وایي.
ما دا ټیم بی ایس سی انرس کړی دی لسین د اګریکلچر انډستری تندو جام څخه. نو دا هغه مخه ما ایف ایس سی سی کومه دا ما خپل ډیسټریکټ کې نه لیکل. ما بډیر غازی خان پنجاب کړی دی او هغه مخ کې چې کوم ما میټرک کړی و ما خپل ډیسټریکټ کې کړی و لورلای کی. او په لورلای کی لا کلی یو کلی دی ووډ کلی لا کلی شبوزی د خدمات تعلق دی.
نوموړی وایي وړاندې هم یو وار د لنډمهاله زده کړو لپاره امریکا ته تللی و او هغه وخت یې دا فیصله کړې وه چې د اعلی تعلیم لپاره به هم دغه هیواد ته ځي.
زه ستاسو ډایرکټ راغلی وم زه اسلام آباد کوم. ما د جی آر ای تیاری کوله. جی آر ای انټرنیشنل هغه د یو ایس کې چې کوم یونیورسټیانې د هغې لپاره خامخا غواړي. نو هغه او د ټوفل یا د آیلتس تیاری مې کولې اسلام آباد کې. نو د کنسی اوس ما سکالرشپ سعودي دا د پاکستان چې کوم اخبارات کې ډان یا د جنگ چې کوم مین اخبارات په دې کې دا ایډورټایز شو. نو زه خپل هم په خبرو خو ما ته یو ملګری کال کړی. نو دا هغه په توسط سره زه په خبر شوم او د سکالرشپ ته اپلای وکړل او اخر کې زه سلیکټ شوم.
د وظیفه ترلاسه کولو کې څنګه کامیاب شو حبیب الله وای؟
زما په خیال باندې زما چې کوم د جی آر ای سکور او اوس کوم الکان سلیکټ شوی دی په هغه کې زما جی آر ای سکور هم خو او بل زما چې کوم نور اکیډمیک کیریئر دی زه اکسترا کریکولر اکټیویټیز کوم ډېر اکټیو پاتې شوم. هم سپورټس کې مطلب لکه ډېر ما یوت کانفرنسز اٹینډ کړیو. زما مطلب لکه دا پازیټیو دا زما اډوانټیجز وو. او زما چې کوم نه په ڈی سی په آخري فائنل ډیگری چې کوم دی زما په خپل ډپارټمنټ سیکنډ پوزیشن وو. ما 3.90 جی پی اخستی والا. زما نور ټول بیک گراؤنڈ چې کوم وو اکیډمیک کو کریکولر بیک گراؤنڈ وو هغه ښه زبردست وو.
نوموړي نمو پوښتل چې امریکا کې د اعلی تعلیم موقع ترلاسه کول ګران دي او که څنګه؟
ګران خود دی خو لکه مهنت وایي په مهنت باندې هر کېږي هر څه کېږي. زه خپله ډېر لکه شپږ میاشتې زه بیخي جاري تیاری ته کېنستلی وم او د ایل تیاری ته. ګران دی خو بالکل کېږي. هېڅ مطلب داسې نه دی لکه زمونږ کم سټوډنټس چې کوم دي زمونږ ملګري چې کوم دي هغه څومره یریږي دی نه دومره ګران نه دی. په مهنت او مستقله مهنت باندې هر څه کېږي.
د امریکایي سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره د تیاری په حق له حبیب الله وای
د دې لپاره اول وار د بوکس کم سلیکشن دی مطلب کم سی د پریپریشن لپاره ریسورسز دي کنه ته باغه خه په عقل مندي باندې بداغه سلیکشن کې دا د دې لپاره ډیر شی کتابونه دي او ډیر شی مټیریال انټرنیټ باندې هم شته. یو بل د دې لپاره ټیک خبر او کل د دې لپاره واقعي خپل ټیک راځي هغه نه انګلیش والا ته نه ورځي. هغه خاص کار دی یاري د پریپریشن لپاره هغه هم په فلش کارت دا کوم واړه واړه کارت دي هغه دکانو کې ملاويږي کم سټیشنری دي او په انټرنیټ باندې آنلاین هم شته. نو ما خپل هغې نه تیاری کړې وه. ما زوایو ملګری هغه سره د فلش کارت هم پراته وو. ما خپله زیاتره تیاری انټرنیټ نه کړې وه. په انټرنیټ باندې د جیاري خپل کارت ملاويږي هغه وکیبلري ده د جیاري لپاره. هلته لپاره ما هغه نه تیاری کړې وه هم د جیاري لپاره.
حبیب الله زیاتوی که ځوانان بیدار ووسی نو په بهر نړۍ او په خاص توګه امریکا کې د پښتنو ځوانانو لپاره د تعلیم ډېرې موقع دي.
موقع ډېرې دي او زمونږ د علاقې خلک کوم دي هغه بېخي نه دي په خبر. بېخي لکه زه په خپله چې دلته اسلام آباد ته راسم زه داسې یم لکه زه دنیا ووینم. او زه کلي ته لاړسم هلته زموږ په کلي کې نیټورک کار نه کوي موبایل کار نه کوي بجلی نشته. نو په هېڅ باندې هم څوک نه خبر. زما په خیال باندې دا کوم چې دغه ریډیو چینلز دي یا ټی وی چینلز دي د هغو په توسط هغه باید چې د دو خلکو خیال وساتي. مطلب کومې اپرچونیټیز کوم دي کیریئر کاونسلنګ سیمینارز باید پار سکول کې زمونږ په کمیونټي کې واوسي. نو د دوغ په ذریعه باندې به خلک خبریږي. نور خدای سي بل ذریعه نشته.
نوموړی وایي چې د مخکې تلو لپاره نوي کول کې هم جذبه پکار ده.
ما خپل چې کوم ځای ټایم را تر کړی دي زمونږ د علاقې کوم ځوانان یا کوم سټوډنټس دي هغه خپل هم مطلب لکه هغه موټیویټیډ نه دي. موټیویشن به دوی کې ما خپل کوم کلاسلو چې کوم دي هغه د ټایم اهمیت مطلب لکه ټایم دومره قدرمن نه ګڼي. د ټایم هیڅ اهمیت هم نه ور سره لکه موټیویشن نشته په کې. دا هغه لپاره چې کوم زمونږ په کمیونټي کې دي هغه د انسپیریشن کریکٹر چې کوم دی هغه ډیر کم دی. دا غل وځي مطلب بار ته نه دی وتی لټول د پل په وخت کې اوسېږي ټول نه کوي. اسی نه کوي بالکل.
حبیب الله ځوان کول ته څه پیغام ورکوي؟
زه دا وایم چې څوک همت وکړي، څوک د وخت قدر وکړي، او تر هغه به انشاءالله مخته ځي. او باید زموږ د پښتنې سیمې هر ځوان تعلیم ته توجه وکړي. زموږ په سیمه کې نور هر شی شته، نور هر شی زخه مالامال ده، صرف تعلیم نشته. نو تعلیم بغیر موږ پر مخ باندې هم نه تللی. تعلیم واحد زموږ حل دی، زموږ د مسلې واحد حل تعلیم دی. موږ به اعلی تعلیم کوو، پر مخ وځو، له دنیا سره به سیالي کوو د تعلیم په میدان کې.
حبیب الله په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کړې چې هلته هر ډول لګښتونه به یې امریکایي حکومت ورکوي. دی وایي که پښتنو ځوانانو کې د مخکې تللو جذبه بیدار وي، نو په هر ازمیښت کې د بریالي کېدلو صلاحیتونه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211201 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه